سلامون وقت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې درې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یوناما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یوان کې چې یوناما نن د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولی په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو نارینه او انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټرو پر مخ تړل شي. دا طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون په خپل اکسپرا په یو بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پار لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واورو کنګل د زیاتېدو له کبله دا لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافرونکي بارونکي موټر د مرغومې یا جدید تر سرلوم نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر د دورو خوا پر دې لاره تګ راتګ کولای شي. د بیسرحد خبریالانو ټولنې یا RSF د ارزو تلویزیون د وو کارکونکو د سندستي خوشي کې د غوښتنه کړې ده. RSF د طالبانو دا اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په 14مه د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازې ورته مهر لاکړل. د وزارت ټولو تور ولګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي انانو سره په ټکر کې دي. د پاکستان نیوی پوځي محکمې د دې بعد د پوځي خبرتیا ادارې ISI په خونه مشر منطقه جنرال فیض حمید رسمن د ګډوډۍ په پارونو او یو لړ نور قانوني سرغړونو تورن کړی دی. پی وین کې چې نن د دسمبر 10مه د محکمې خبر کړه ویل شو چې د پوځ قانونو په اساس د نوموړي پر ضد قضایي بهیر نږدې څلور میاشتې مخکې پیل شو او امید په سیاسي فعالیتونو کې په ګډون د محرم اسنادو د خوندي ساتلو له قانون څخه د سرغړونې په نتیجه کې دولت ته په زیان اړولو، له دولتي واک او امکاناتو په ناوړه استفادې او په غیر قانوني ډول خلکو ته په زیان اړولو تورن کړ. روسي خبرم دا چې د اروپا د فضايي تحقیقات یو شرکت مای سپیس هڅه ګړندې کړې چې هغه ډبل راکټ جوړ کړي چې بیا بیا کار ترې اخیستل کیږي. د مای سپیس څېړونکو د فرانسې د نورماندی سیمې د ویژن په خار کې په غرنو یو ځنګلونو یو فولادي سلندر د هغه لوی راکټ له ځنګړو برخو سره ونښلو چې د بیا کارولو وړتیا به ولري. اروپا هیله لري چې د دوی دا پروژه به د امریکایي میلیاردر ایلن ماسک د ناڅاپي پرمختګ مخه ونیسي. مای سپیس د اروپا د راکټ جوړولو د لوی شرکت آریا ان گروپ یو څنګه ده چې یوازې دوه کاله عمر لري او اوس هغه پړاو ته رسیدلی ده چې د اروپا د لمړني بیا کاریدونکو فضايي راکټ د جوړولو پلان لري. دا راکټ چې په 2023 کال کې په وتغول شي تر ډیره فضا ته د وړو سپوږمکیو د سپولو لپاره پلان شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اورئ. افغانستان کې د بشری حقوقو پر نقص نیوکه
د چشي بشر حقونه دلته اصلن بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه استلای
په دې خبرونه کې بعد افغان جنوني باندې هم در سره شریک کړو.
تیس په تروازې سمو مخ باندې شوې ته د پریکړه مخ باندې عامه روغتي خدمتونه د میرمنو لپاره محدود شي
او د افغاني یو پر وړاندې د ډالرو د بای په لوري دوه سره د خوراکي توکو بای هم لوري شوې دي.
په دې روسي کې د خوراکي ځای هم والو نرخونه جی شوې دي.
خبرونه کړه نور په حمله ورو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره هممهاله په ویلمې کې ویلي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت له لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینا ما په اعلامیه کې راغلی چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ست نه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوي دي.
زنان و دختران آمده
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړی ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د ده په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیره څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پرې اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز یې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته پر دې وات واکمن وسلوالو هڅې پیل کړې چې سپات ټینګ کړي. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات ساري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر الاسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلاری په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی و. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلې دي چې د واک د سمدستي او سولهییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال راهیسې د حیات تحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولاني د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیځ دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه وپرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړي دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرور څخه چې د منځني ختیځ چارې څاري پوښتلي چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو خبرګون څه دي؟
په خواله رسنیو کې چې د افغانانو پوستونه وکتل سي، داسې ښکاري چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلی دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوي انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوي کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راو پرزیده. ستانکزي هم درز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چا ته موږ محتاج پرې نه ږدو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په د تانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونه لیدل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره به یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینیر ده، محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دی یو شایسته سړی ده، د کار وړ سړی ده او د حکومت په راس کې راځي. دوی مقایسه کړې ده د ده او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې له خلکو غوښتي وو چې مونږه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله اوس سرور سي سره د چا سوال چې په خواله رسنیو کې خبرګونونه خود رسید خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي ک مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریه ترمنز د تفیخ ورتواله چې دا ک د فکری لار هم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د پیخو د ورتواله ترمنز تفاوتونه شته.
دسه دا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري دغه دواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دغه قیادت او رهبری هغه د سیمه د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سیکاری چې د عصر لنویو تقاضا او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي ل ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالي دی د حکومت دولي ډیر لوی تجربه لري لوغوی نه هم زده کړې او عملی دي ډیر نسبتا او انعطاف پذیری هم ډیر لري تر اوسه نه دی ویلې دی دای ویلې دی چې د خزو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څلې باز دوی اغونځي یا نه اغونځي تر اوسه دام نه دی ویلې چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي خزي و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه ښه شوی دی د ډالر په مقابل کې.
بله بله راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي د هغوی په تړاو کې مونږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي او برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه دوزي د دوی د وضعیت په تړاو کې راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریې نه د دمشق د سیدنا یا له زندان نه ډېر پوګنوونکي تصویرونه خپاره شوي دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لاره تلی نسي اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثارو کې ښکاري ځینې غږېدای نسي او ځینې د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفو سیماتوي دروازې هغه نه پکې
ده ډېر
بوګنوونکي عکسونه دي له سید نایا زندان راغلي پاتې شو د افغانانو موضوع یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوي د حکومت د پلوي ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي تصویرونه ښیي چې د دوی په منځ کې ښځې او ماشومان هم سته او دوی مرسته غواړي چې له د ښار راووځي.
زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان کار پوهنوایي په طبي برخه کې د نجونو پر زده کړو بندیز به د ښځو د ځورېدو ناروغیو او د افغان میرمنو ماشومانو او راتلونکو نسلونو د احتمالي مرګ لامل شي. نور جزات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کارپوهان د افغانستان لپاره یې ځانګړی راپورتر او له طبي زده کړو راګرځول سوي افغان نجونې د طالبانو د حکومت د مشر دا تازه بندیز نه جبرانېدونکی د ښځو او راتلونکو نسلونو د وزلو په معنا بولي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله ویبپاڼه د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 9 خپور کړي بیان کې د دغه سازمان د کارپوهانو په حواله ویلي چې په روغتیایي برخو کې د طالبانو د حکومت د مشر دا په بشپړه توګه نه توجه کیدونکی بندیز عملي او دوام وکړي. په افغانستان کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه، ناروغۍ به نورې هم زیاتې او آن په راتلونکي کې به د نسلونو د مرګ لامل سي. د دغه سازمان کارپوهانو د طالبانو دا بندیز د ښځو د وزلو په معنا بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر الله هبت الله اخونزاده د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې په ټول افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال خبرګونونه یې راوپارول، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طبي انسټیټیوټونو ځینې محصلین چې اوس پر زده کړو بندیز دی، دوی هم په دې باور دي چې دا بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ستونزې نورې هم زیاتې او روغتیایي خدمتونو ته به یې لاسرسی خورا محدود کړي. دغه شان د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې دغه پرېکړه بیرته واخلي، خو دوی له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره دې ودرېږي او طالبان دې حساب ورکولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو دا وروستی اقدام د ښځو پر حقونو مستقیم برید بللی او ویلي دي چې که چیرې دا بندیز عملي سي، نو دا به د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا، کرامت او راتلونکي یو غیر عادلانه او ویجاړونکی ګزار وي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ محصل روما حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو د خبر شوې خبر له مخې د انسټیټیوټ دروازې زموږ په مخ بندې شوې. د دې پرېکړې له مخې به د عامې روغتیا خدمتونه د میرمنو لپاره محدود شي، دوی به د صحي خدماتو څخه بې برخې شي او د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې افغان نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د یو انسټیټیوټ محصلې سمیرا هم وویل:
یګانه رو همې انسټیټیوټ بود که دختر خانما روی آورده بود. زموږ لپاره د زده کړو یوازینۍ لاره همدا انسټیټیوټونو کې پاتې وه. اوس چې دا هم بنده شوه او نور هیڅ برخه کې د زده کړو اجازه نه لرو، زه خپله ډېر انزواته تللی یم. روحي فشار را باندې زیات دی. له اسلامي عمارت هم غوښتنه ده چې بیرته د دا انسټیټیوټونه پرانیزي او پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي طالبانو له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له ښځو او نجونو د زده کړو، کار، بیان ازادۍ او له تاوتریخوالي پرته او خوندي چاپېریال کې د ژوند بنسټیز حقونه اخیستي دي. کارپوهانو زیاته کړې چې دا نوی بندیز د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض ته وده ورکوي او پر روان بشري ناورین کې د هیواد نازک روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې د دې پریکړې عملي کېدل به افغان میرمنو ته نه جبرانیدونکی زیان ورسوي او په ټولو افغانانو به اوږدمهالی اغیزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې تازه څرګندونو په اړه څه ویلی، خو وړاندې دا ډول څرګندونې رات او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې افغان ښځو، نجونو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په خپل وروستیو راپورونو کې لاله وړاندې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله لوړه ښودلې او ویلي دي چې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 438 میندې مړي. فرانسې خبري اژانس تازه طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو کې د بندیز له امله په ټول هیواد کې کابو 15,000 ښځینه محصلینې له زده کړو پاتې شوي. دغو سرچینو د طبي دولتي انسټیټیوټونو شمیر لس او د خصوصي هغو یې بیا 150 زیات یاد کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د نرخ له لوړېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکی صبغت الله د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت کې د خوراکي توکو بیې په وروستیو کې تر 200 افغانیو پورې لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراغیزایی اموالو نرخونه جګ شوې دي. دا اوس وړي ما چې پښتنه وکړه مخکې په تقریبا په 1000 افغانۍ باندې تقریبا وړي کې 100 په تفاوت راغلی، 1100 افغانۍ ته ختلي دي. دا هغه څه دي چې دا ولسونه د یو نوې تشویش سره مواجه کړي دي.
همدارنګه د کابل ښار اوسیدونکو مرسل چې وايي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی هم ورته اندېښنه لري.
مواد خوراکي کې
په خوراکي توکو کې اوس کوم غوړی او ریج واخلو تقریبا په هر یو کې 200 افغانۍ توپیر راغلی دی. په دې ورځو کې د سوان توکو او خوراکي توکو به لوړې شوې دي. موږ وقن اندېښمن یو. په کور کې زموږ نارینه هم کار او دنده نه لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو فهم هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ډالر د لوړېدو په اړه د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي مواد او د سون مواد او د هر جنس قیمت لوړ شوی. غوړی 390 او 15 لیټر البته مایع غوړی اوس 550 تر رسیدلې. وریجې موږ اخیسته 40 کیلو په 1400 اخیسته اوس 1450 روپۍ شي.
دوی وایي کله چې د ډالرو بیا راټیټ شي د خوراکي توکو په قیمتونو کې هیڅ بدلون نه راځي، خو کله چې د ډالرو بیا پورته شي د توکو قیمتونه په بیساري ډول لوړیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د سیشن به په ورځ د لیندې په شلمه یو ډالر او یا افغانۍ او 15 پوله خرڅېده. د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل د شهزاده سره یو شمېر صرافان وایي چې تیره اونۍ د یو ډالر بیا 15 افغانۍ او 90 پوله وه، خو اوس او یا افغانۍ او 25 پولو ته لوړه شوې ده. ورته وخت کې د کابل ښار د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو د دوی پر پلور منفي اغېز کړی دی. د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد وویل
یو څه تاثیرات خو دی د سالنګ د لارې هم ده اوس مالونه زیاتره په شیبر باندې راځي. بیا بعضې وخت بس خلکو ډالرو ته سترګې نیولي سوایر که ډالر کوم حالت ته وځي که ډالر راوغورځېږي خرید به وکړو بس دغسې په افغانۍ څوک خرید کوي. ډالر ټیکېدو باندې بازار باندې ډېر تاثیرات کوي، بازار ولاړ دی بس دغسې مشکل ده.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې لا هم د خوراکي توکو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی او وارداتو ته اړ دی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره کافي سرچینې لري چې د اړتیا پر مهال به ورنه استفاده وکړي. د بانک په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د پولي بې ثباتۍ د مخنیوي په موخه یې 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي. خلک په داسې حال کې د ډالرو او خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته اندېښمن دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو هم د راتلونکي ژمي لپاره د افغانستان خلکو سره د مرستو د کمېدو خبر ورکړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول د خپلو حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. نورهار له فیروزي عزیزي څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامداره ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر راوړلو له ښځو سره سپلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریا چې په دې ورستیو کې لزدا کړو راګرځول سوي ازادي راډیو ته وویل
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند. طالبان خونځي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږو چې دوی له ښځو څخه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محرومه ده هم ازادي راډیو ته وویل
ما هر روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و حرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شهیدان یو چه نور به سپر مونږ رامدی چه باید تر سره یې نکړو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځېدلی او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې پتوني تایشمن بیا ازادي راډیو ته وویل
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغې ډلې دښمني څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه د ښځو لري کول دي.
د یادونه ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لاګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال لوړی راهیسې لکه چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په ویبان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت راستنوي ته استولې، پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه او انجونو اول کانو دوسنې اورتونکو نسلونو د خوندیتوب او حسینې د کلیدي انصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د سالنګ لوی لارې دوونه لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت پرون پر خپل ایکس پانا پیو بینک ویل چې په تیرو ورځو کې په سالنګونی کې د پارلفسي واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واورو او کنګل د زیاتیدو له کبله د لوی لارې د ټرافیکي ګڼې ګڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافر او بارونکي موټر د مرغوم یا جدي تر سلورمې نیټې پورې د لارې د تګ راتک اجازه نه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دی لارې لای او راتلای شي. روسي خبرنده چې د بي سرحد خبرلانو ټولنې ار اس اف د ارزو ټلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ار اس اف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلای دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سوار لسمه د ارزو ټلویزیون ودانې ته نه وتل او دروازې ورته مهر لاکړه. د وزارت انتور ولګو چې ارزو ټلویزیون له بارني رسنی سره اړیکې لري.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم، ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنتونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کېږي چې شخصیت ته یې په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره له دې چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډېری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلي. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت څکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ورې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کېږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه شوی دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، کنه هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کېږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی، دوی سادات لیکي. دغه ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي چې په پام کې ونیول شي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې د هغه ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډېره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي؟ خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه یو څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګورې، د نورې نړۍ ځوانان وګورې چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګورې، بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې وادف نه لري چې زه باید د ادب ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړې دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی موږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، موږ به سوچ کړی، فکر به ور باندې کړی چې یاره دا موضوع موږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې ښه دی هغه به را واخلي، د هغې په سر باندې به تاته داسې یو کمنټ وکړي چې ته به خپله پې وشرمېږي، خبره به ده کړي یې و به پې شرمېږي ته چې خاص زه څه وایم او دا څه وایي. دا خو د دغه خلکو د ډېرې زیاتې د کمپوهۍ یو لامل دی، دا خو بل هېڅ شیم نه دي. که چېرته دا خلک پوهېدی نو ولې به په پردي واده کې دوی ګډېدل؟ دا خو هماغه خبره ده چې ما اوس داسې دی لکه په پردي واده کې چې ګډېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړی او په هغې باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو. نو د چا خبره ما ورته په یوه سترګه کتل، یعنی موږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی او دا په کم فکر دومره داسې دغسې شیان دی لیکي. دا د دوی د کم پوهۍ لامل دی، بل هېڅ نه دي.
څه فکر کوئ دغه کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دې وړ نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کومنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کومنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به یې نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه سه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم زه به هغه ته بد معلوم شو. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کېږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدي شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم وکړو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړی. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغسې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا نو څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر
زیاد مخپله کم کړه ده ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکال کې یو بې ځایه شاعری وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ ہے نو دیٹس ویری گڈ. خو اغیل اوس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست په ځوان باندې دي ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې دا نور خلکو ته هم ورزی. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کې چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړی دا نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځای نه کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ. ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ نیٹورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلت نو نیٹورک کې جوړې کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیوګانې او عکسونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته ترسره کړي زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي بلاره شم دغه کومنټونه ګورم واقعا د سی کومنټونه یې چې دغه پلوستل زو شرم کوم سترګې پټې کوم یا غا صفه ز تیر کوم ځکه غیست لستلو ور نه ځکه من فيه کومنټونه هم شته د مثبت هم شته. خو انسان د خپل لید یا د خپل نگاه یو څګوري کومنټ ورکې کنه خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت پاړه د چا خوې پاړه د چا د سختو پاړه د چا د مشکل لاته په هړه به دا نه پیږي کومنت به ورکړي هغه انسان باندې منفي او خراب اغیز هم لري. ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغه کې ځین خلکو خندا ورکړي او اولته ما ته دسي دردون کې جملې لیکلې وي واقعا زما زړه په کومنتونو دومره ودرتي دومره خپه شو څومره زه په بندیز نو مخه په ما ویل ښه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسانو درد خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنت ورکړي د املاین شام غلطه یو د خبرو کولو طرز نه زده غن نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي هغه به ماته دونه درد نه راکوي زه هم خو جاهل دی نه پیږي هغه انسان چې خپل یو زی ته رسیدنی مثلا زده کړی یا ته کومنت کوي یا صفو ګوري د ټولو نه ډیر ښه شان نشد کړی او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر څه به معنا خبره به لیکلی د کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلوستلو باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنی شانو کې یو دوکان کې یا د داس نگانه یا بل نگانه ګورم انو هم منفی منفی کومنتونه شته دی هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نس بیدای چې نه شي کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوش د درس باندې جیکو، یو چا رشخان راپسې کومنټ جیکو، یعنې هغه بندیز باندې زه خفه نه شم. کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې؟ زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوشي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا زارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي، خلکو ته نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي، یا تل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ولټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه، یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته، یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي، هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي، یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنې باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي چې یوه پېغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا، نورو رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پېغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، مس چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم، کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم. مې دی خو به څه داسې کمی نه وه، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده. نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې سوی ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفی کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لري؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه، او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کوټ راکوي، دې حق خو ته نه لري. نو ځینې به خو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې
چاته عزت ته به خراب خراب خبرې وکړي زه به دې مجبور شم چې هغه دغې څخه بلاک کړم هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټوب هر ځای کې به چې ما به دغې څخه بلاک کړم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی دې به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تللو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شم چې هغه زه بیخي بلاک کړم له منځه یې ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای هغه خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه په خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل نه خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو دا خو ښه کار نه دی اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي ډېر په فخر سره یم کوي ډېر په ویاړ سره یم کوي که نه په هغې باندې نه شرمېږي او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوښ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په ساته سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې ایډي ګانې لرلې له هغې ایډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ هم صنفي ډیا ده بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې ایډي جوړوي ولې چاته خراب کومنټ ورکوي نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه به ورته وایي په آخر کې
هغه خلک چې تحصیل کده دي زده کړې کړي دي د دو څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي د دو څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دو څخه یو څه زده کړي ځکه له دو څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشان زده کړې ده دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته نیکه لاره او خیانت دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکړي زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هېڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي او زه خو د ټولو نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي هغه وڅېړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سختو نه تېرېږي کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خوږ جانې
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
دیوانه یا او چه خبر نه تو خواب نه بود خواب